پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي ادا ده. په افغانستان کې د غرمي 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرامم او په دې یو سات خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. و باورې چې ولسمشر غنی په یو رسمي سفر د پکتیا مرکز ګردیز ته رسیدلې ده. افغان حکومت وایي هیڅ ته به اجازه ورنکړي چې افغانستان کې د نیابتي جګړو زمینه برابر شي او افغانستان د نیابتي جګړو په میدان بدل شي. یو شمیر نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه له فرشتي جلال زئی اورو.
ازادي راديو اوريدونکو، ستوري مو سعيد د سات مهمو خبرونو سرخط واورین. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د پکتیا د تندور قلی اردو په جماعت کې هغو افغانانو ته فاتحه وکړه چې په پکتیا کې د سه شنبه په ورځ په تروریستي حمله کې ووژل شو. د تخار په اشکمش ولسوالۍ کې په بازار کې 14 سوي چې دوه ملکی وګړي پکې ووژل شوي دي. او ټاکل شوی ده چې نن به په روسیه کې د حکومت د اپوزیسیون یو سیاستوال الکسی نوالنی له زندانه خوش شي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د پکتیا د تندور قلی اردو په جماعت کې د هغو افغانانو لپاره فاتحه وکړه چې په پکتیا کې په وروستۍ تروریستي حمله کې ووژل شو. ولسمشر غنی په پکتیا کې د سه شنبه په ورځ د تروریستي حملې د قربانیانو د کورنیو او دوستانو سره د خواخوږۍ لپاره ننګردیز ته ولاړ. د ارګ خبر پاڼه وایي چې شاغلی غنی د پکتیا د 203 تندور قلی اردو د غونډو په تالار کې نن د پکتیا د خلکو له یو شمېر استازو او قومي مشرانو سره کتلی دي. رپورټونه وایي چې د سیشن به پورس په ګردیز کې په تروریستي حمله کې شپېته تنه ووژل شول او تر 210 تنه زیات زخمیان شول. د ازادي راډیو خبریال په سیمه کې دی، وروسته به په دې اړه نور جزئیات درته وړاندې کړي. د تخار د اشکمش ولسوالۍ په بازار کې نن 14 وسو چې دوه ملکی وګړي پکې ووژل شوي او 8 تنه زخمیان دي. د تخار د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دا 14 په بازار کې د چایو په یو هوټل کې یا په چایخانه کې سوي ده چې دوه ملکی خلک پکې وژل سوي دي. د تخار د امنیه قومندانۍ ویاند نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې د پیښو په ارتباط څوک نه دي نیول سوي، خو دوی څېړنې کوي. پولاګر کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په برکی برک ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان په عملیاتو کې وژل سوي او شپږ تنه یې ژوندي نیولې دي. د لوګر د والي ویان سلیم صالح نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې تیره شپه د اردو 01 قطعې په برکی برک کې عملیات کړي دي. صالح وویل چې هوایي ځواکونو د برکی برک د شاګل خیلو په سیمه کې چې د هغه په وینا د لوګر او میدان وردګ ولایت ترمنځ پرته سیمه ده، پر وسلوالو طالبانو بمبارد هم کړی دی. په روسیه کې د اپوزیسیون سیاستوال الکسی نوالنی بنن له زندانه خوشې سیم. نوالنی د جمهور رئیس ولادمیر پوتین پر ضد د مجازو مظاهرو د تنظیم په جرم په شل ورځې زندان محکوم شوی و. د هغه وکیل نن د فرانسې خبري آژانس ته وویل چې نوالنی د مسکو په لویدیز کې په یوه توقیف ځای کې اچول سوی و او په راتلونکي یو ساعت کې شایي خوشې سي. خو مخکې تر دې کله چې الکسی نوالنی زنداني شوی، پولیسو په غیر معین وخت کې خوشې کړی دی څو د مطبوعاتو او خلکو لپامه لری وساتل شي. د نوالنی وی ویاندی ویلی چې الکسی نوالنی به نن د ورځې د روسیې په جنوبي شهر استراخان کې په ولاریون کې چې اجازه یې اخیستل شوې ده خپلو پلویانو ته وینا وکړي. استراخان د مسکو د جنوب ختیځ په 1500 کیلومتر کې د کسپین سمندرګي ته نږدې پروت شهر دی. د نوالنی ویاندی ویلی چې د لاریون به نن د سیمې په یوه پارک کې وشي. الکسی نوالنی ویلی چې په 2013 میلادي کال کې به د روسیې جمهوري ریاست ته د ولادیمیر پوتین په وړاندې ځان کاندید کړي. الکسی نوالنی یو 40 کلن دی او په روسیه کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ګډون لپاره کمپاین کوي. د امریکا د بارونی چارو وزیر د سعودي عربستان او عراق د چارواکو په یو غونډه کې د ګډون لپاره ریاض ته ورسید. ریکس ټیلرسن ریاض ته د هغه شپږورځني سفر په لړ کې تللی چې ټاکل سوی ده په دوام کې قطر، پاکستان او هند ته هم لاړ سي. دی پرون د ملک سلمان پوځي اډې ته ورسید او وروسته یې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الزوبیر سره په ماښامنۍ میلمستیا کې وکتل. ټاکل سوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د سعودي، عراق، د همژغې شورا په پرانیستونکي غونډه کې چې د ریاد او بغداد د اړیکو د ښه کېدو لپاره جوړه سوې ده برخه واخلي. امریکا په سیمه کې د ایران د نفوس په وړاندې د یوې وسیلې په توګه د دې شورا ملاتړ کړی دی. د جاپان په ځینو سیمو کې له توپاني هوا سره سره نن خلک د رایو مرکزونو ته روان دي. داسې ګمان کېږي چې د جاپان خلک به نن یو وار بیا صدر اعظم شینزو آبی ته رایې ورکړي. تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنې څرګندوي چې د ښاغلي آبی محافظه کار ائتلاف به په انتخاباتو کې بریالی شي. آبی به د بریالیتوب په صورت کې اقتصادي اصلاحاتو او د بلستیک توغندیو او اټومي پروګرام په خاطر د شمالي کوریا په وړاندې کلک دریځ ټینګ وساتي. د جاپان د ورځپاڼو د لوري په خپرسوو نظر پوښتنو کې اټکل سوی چې د شینزو آبی لیبرال دیموکرات ګوند به د پارلمان د استازو جرګې له 455 څوکیو څخه لږ تر لږه 300 وګټي. نن په جاپان کې تیز باد چلیږي او شدید باران اوري. او د امریکا 15 ولسمشران هغه کنسرت ته ولاړل چې په امریکا کې د وروستیو توپانونو د قربانیانو لپاره د بسپنې ټولولو په خاطر جوړ شوی و. د متحدو ایالاتو درې پخواني ډیموکرات ولسمشران باراک اوباما، بیل کلینټن او جیمی کارتر او دوه جمهوري غوښتونکي ولسمشران، البته مخکني جورج بوش او د هغه زوی جورج دبلیو بوش د کنسرت چې د ټکساس ایالت په پونتون کې جوړ شوی و ولاړل. د 2014 میلادي کال را په دیخوا د لومړی وار دی چې د امریکا 15 ولسمشران په یو مناسبت سره رایو ځای کیږي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. که غواړئ دا نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ولولې او وګورئ نو پته مو ده www.azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ولسمشر غنی په یو رسمي سفر د پکتیا مرکز ګردیز ته رسیدلې ده. دا چې ولسمشر غنی هلته له چا سره لیدلی او ګردیز ته د سفر هدف څه دی نور جزئیات به هم له سیمینه زموږ د خبریال پر راپور کې اورو. افغان حکومت وایي هیڅ ته به اجازه ورنکړي چې افغانستان د نیابتي جګړو په میدان بدل شي.
جنگ نیابتی از تازه پانسانالی کشور استفاده نخواهد شد و نیروهای امنیتی قابلیت و توانمندی را دارد که ترورستان در برابرش مقابلت.
په همدې اړه د سیاسي چارو له یو کارپو سره هم غږیدلی یو.
شک نسته چې په افغانستان کې موږ په تېر څو څلوېښت کلونو خپل تاریخ کې متاسفانه د غټو قدرتونو او د سیمه ییزو قدرتونو د استخباراتي نیابتي جګړو شاهد یو.
په بهرنیو مسایلو کې به مو سعودي ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له سفره خبر کړو. د کابل چاپ ورسپانو ته کتنه هم لرو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې نور بسته خبرونه هم اوریدل شي. را سره پاتې شئ. درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیا مرکز ګردیز ته په یو سفر اتللې دي. لکه څنګه مو چې تاسو ته مخکې وویل چې له سیمې نه به زموږ خبریال داود تپان را سره د ټلیفون په لیکه دی. فکر کوم چې د تپان صاحب لیکه پریشوی ده. په هر صورت پتی رونه کې په پکتیا ولایت کې په یو خونړی حمله کې لزګونه کسانو ته مرګ جوبل ورسید او تر ډیره ویل کېږي چې ولسمشر غنی هم د امدی پیخي د ارزولو په هدف باندې سیمه تتللې. د موضوع ته به وروسته رزو. افغان حکومت وایي هیڅ ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان د نیابتي جګړو په مرکز باندې بدل شي. د جمهوریت ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته ویلي چې د سیمې له یو شمېر هیوادونو سره په اړیکه کې دي، سو خپل اړیکې د دولتونو پر محور جوړ کړي او له تورستي ډول سره هر ډول اړیکې به سیمه له ګواخ سره مخ کړي. دا موضوع رحمت الله افغان تعقیب کړی دا. افغان صاحب، سره همدا مهال په سټډیو کې د نور حال بر اتره کی. افغان صاحب، دا موضوع مو تعقیب کړی سدی پکې مهرباني.
بلې، د افغانستان جمهوریت ریاست د
ډیلی هیل د راپور په تړه وایي چې دغه هیواد به هیڅکله هم په دویمې سوریې یا د نړۍ د لویو قدرتونو د سیالۍ په ډګر بدل نه سي. د جمهور ریاست د ویاندویانو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې ځینې هیوادونه له وسلوالو طالبانو سره په اړیکو کې په خپل سیاست یو ځل بیا کتنه وکړي.
افغانستان میتواند بستر همکاری برای کشورها باشد، یعنی ما تلاش میکنیم که افغانستان به محور همکاری برای کشورها بدل کنیم تا جنگ نیابتی از خاک افغانستان علیه کشور استفاده نخواهد شد و نیروهای امنیتی قابلیت و توانمندی رو داره که ترورستان در برابرش مقابله کنه و افغانستان هرگز به سوریه یا عراق بدل نخواهد شد.
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي خبرونې ډیلی هیل په یو مطلب کې څرګنده کړې ده چې افغانستان د روسیې او ایران د راتلونکي نیابتي جګړې په میدان بدلیږي. د ډیلی هیل د لیکنې له مخې ایران او روسیه هم اوربل کړی ده او هم د اطفایي په لټه کې دي. ورځپاڼه دغه ټکی هم په ډاګه کړی ده که له یوې هر اړخیزې او ټولیزې ستراتیژۍ پرته شاید افغانستان د کړکیچ لمنه نور هم پراخه سي. د ډیلی هیل په مطلب کې وړاندې راغلي کرملین په افغانستان کې داسې لوبه پیل کړي لکه په سوریه کې چې مخکې وړي. بل اکرام صاحب، له دې وړاندې هم داسې راپورونه رسیدلي وو چې روسیه د افغانستان او ایران د افغانستان په جنوب لویدیځ کې له وسلوالو طالبانو سره مرستې کوي. څه موده وړاندې ډیلی ټایمز ورځپاڼې یو راپور خپور کړ چې په راپور کې ولیدي چې شاوخوا د میاشتې 2.5 میلیونه ډالره د تیلو له درکه له وسلوالو طالبانو سره مرسته کیږي، خو روسي چارواکو د همدارنګه ایرانی چارواکو له وسلوالو طالبانو سره هر ډول اړیکې رد کړې دي. ولیدي چې زموږ اړیکې له افغان حکومت سره د دولتونو په کچه دي. افغانستان حکومت تل دا ټینګار کړی دی چې له تروریستي ډلو سره هر ډول اړیکې به سیمې ته او حتی نړۍ ته اګواښ پیښ کړي.
ډیره زیاته مننه افغان صاحب. درنو دوستانو، د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د نیابتي جګړې خواته روان دی. دغه کارپوهانو له ډلې قدرت الله ځواک نن ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت باید له موقع نه په استفادې خپل کورنۍ او بهرنۍ سیاست داسې جوړ کړي چې له دغه نیابتي جګړې لرې پاتې شي. له ښاغلي ځواک سره زموږ همکار رحمت افغان مرکه کړې او په سر کې ترې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران د وروستیو مرستو د څرنګوالي او نیابتي جګړې په اړه پوښتنې کړې دي.
افغانستان کې موږ خپل تاریخ کې متاسفانه د غټو قدرتونو او د سیمه ییزو قدرتونو استخباراتي نیابتي جګړو شاهد یاستو په افغانستان کې، او دا لړۍ ادامه لري کله په یو شکل باندې کله په بل شکل باندې. هدف مې دا دی چې کله روسیې
ځواک سب ولې افغان حکومت چې په هی گیم او واقعیت هم لري بیا هم غږ نه پورته کوي، ولې علت څه
کړي؟ ستونزه لرو. اوله ستونزه مو دا ده متاسفانه چې د دغو مسایلو او ستونزو په وړاندې موږ په داخلي لحاظ باندې یو ملي اجماع نه لرو. دلته موږ مختلفې ډلې لرو چې کودتا او د انقلابونو په جریان کې دوی رامنځته شوي دي، او دوی خپلې روحي او ډله ییزې ګټې چې دي هغه په ملي ګټو باندې ارجحیت ورکوي، ترجیح ورکوي. دا مو په داخلي لحاظ ستونزه ده چې موږ د دغو لاسوهنو پر وړاندې متاسفانه یو واحد موقف نه لرو، واحد دریځ نه لرو. په همدې خاطر باندې دائما موږ په داخلي لحاظ هم پراګندګي او تشدد مواجه یاستو. دویمه ستونزه مو دا ده متاسفانه چې موږ خپل بهرني سیاست کې عقلانیت ته ډېر زیات پام نه ده کړی. زموږ بهرنی سیاست متاسفانه په توازن او تعادل نه لري. توازن او تعادل نه مې موخه دا ده چې موږ په بهرني سیاست کې معمولا یو هیواد ته دونه نږدې کیږو چې د نورو هیوادونو حیاتي ګټې چې دي هغه تهدیدوو.
ځواک صاحب، څه کول پکار دی افغان حکومت تر څو پورې له دغه ستونزو نه راووځي او افغانستان د همکاریو د اتصال په یو نقطې باندې بدل کړي؟
همغه دوه خبرو باندې بیرته ټینګار کوم چې په داخل کې موږ باید یو ملي اجماع ته سره ورسیږو د افغانستان د تعریف لپاره، د افغانستان د منافعو د تعریف لپاره، او همدارنګه د بهرني سیاست د غټو اصولو او ارزښتونو لپاره باید موږ یو ملي اجماع ته سره ورسیږو. او هغه بهرني سیاست په دغه سیو نړۍ کې یو قدرت یو جغرافي او موقعیت کې موږ یاست چې کاملا حساس او کاملا هر وخت د دې قابلیت لري چې په ستونزو باندې موضوعات واوري. په دغه رقم شرایط کې باید ډېر احتیاط سره خپل دغه ملي اجماع په بهرني سیاست کې انعکاس ورکړو او خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له عقلانیت نه باید کار واخلو، نه له احساساتو نه او نه هم له خپلو ډله ییزو ګټو نه چې متاسفانه افغانستان دائم له نورینونو سره.
که د روسي پختنې په توګه راته وي چې له وسلواله طالبانو سره د ایران او روسیې د دې مرستو هدف څه دی، یعنی څه تعقیبوي دوی په سیمه کې؟
ټولو غټ هدف دغه ده چې دوی غواړي خپل د نفوذ ساحه چې په دې سیمه کې دوی سره موقعیت لري، خپل د نفوذ ستراتیژیک نفوذ ساحه باید دوی وسیع کړي وغځوي. او د دې په وړاندې تر ټولو لوی تهدید چې دلته د متحده ایالاتو شتون ده. متحده ایالات متاسفانه له څو څلوېښتو کلونو راهیسې د افغانستان په چارو کې په یو نه یو ډول باندې دخیل پاته سوی ده، او روسیه او ایران، چین او ځینې نور هېوادونه زموږ په سیمه کې دې غوښتونکي دي چې د امریکا پښې باید له دې ځایه سپکې شي، تر څو پورې چې دغه سیمه چې د دوی د نفوذ سیمه ده، دلته دوی ته تهدیدونه د امریکا د متحدو ایالاتو لخوا مواجه نه وي.
تاسو زموږ غاکله ازادي راډیو اوریده سیاسي چارو له کارپوه قدرت الله زواک سره مو زموږ د همکار رحمت افغان خبرې اوریدي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیا مرکز ګردیز ته رسیدلې ده او هلته په یو ولسی غونډه کې خبرې هم کړې دي. لسیمی زموږ خبريال محمد داود تپان را سره همدا مهال د ټلیفون په لیکه ده. تپان صاحب، تاسو هر کله وایو ستړی مشي د ولسمشر د سفر په اړه او ک وینا یې کړې وي دې غونډې ته لاند جزئیات لاوریدونکو سره شریکې مهرباني.
مننه اکرام صاحب، خوشاله اوسئ. لکه څنګه چې تاسو ویلي، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی راغی د نظامی ولسی یو جلسه ته وینا وکړه. څو شه دی وړاندې د دې وینا خلاص وسو، د وینا په خلاصېدو سره جلسه هم پای ته ورسېده. دغه جلسه دوه نیم ساعته دوام وکړه. چې د نظامی ځواکونو سره یې ځانګړې لیدنه وه، د قومي مشرانو سره ځانګړې لیدنه وه. په نننی سفر کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ولس پروژې یادې کړې چې پکتیاوالو ته منظورې کړې دي. د صنعتي پارک خبره بشپړه شوې، د مچلغودي بند کارونه به ډېر مهم پکتیاوال یادې دغه کارونه به خلاصيږي. حوزوي روختون به د سویل ختیځ زون حوزوي روختون به د پکتیا په مرکز ګردیز کې جوړیږي. د زرمت ولسوالۍ به په دوو برخو، یعنی په دوو ولسوالۍ ویشل کیږي. او همدا ډول په خپل خبرو کې د امنیت کمانډاني چې تیر سه شنبه په بریډ شوی و او تر یو بریډ تخریب شوی و، د ښار نه په لرې فاصله کې جوړی. د په خبرو کې ډېره خبره دا و چې د افغانستان دښمنان معلوم دي، د دې وسلواله نه د سولې غوښتنه کوله. او دا خبره وکړه چې هیڅوک نشي کولای چې په سیمه خاردارونو باندې دوه یو لس دوه برخې وویشي. د دې ډېرې خبرې سیاسي خبرې هم وکړې په دغه غونډه کې، او ولسونو سره یې کړې ژمنې وې د غو د عملي کېدو او د عملي اقدام لپاره د یو ټیم د پرېښودو خبره وکړه. د دې سره په کابینې وزیران راغلي او هغوی ته مستقیمن خبرې وکړه او هدایتونه یې وسپارل. چې هغه به په وروستیو بادي رپورټونو کې مونږ تشریح کړو چې کومې ژمنې ده وکړلې. خو لویه خبره چې ده وکړه هغه دا وه چې پکتیاوالو دوی ته صبر حوصله او زغم ورک، دوی سره ملاتړ وکړه، او دوی ته دغه ډاډ او اطمینان ورک چې دوی سره ولسونه همغږي دي او د وسلوالو او د نورو په مقابل کې به ورسره درېږي. د دې هیواد د په خبره د دې هیواد د دښمنانو په مقابل کې به دغه ولسونه د ملاتړ کوي. بل اکرام،
ډېر زیاته مننه تپان صاحب. کور مو ودان درنو اوریدونکو، محمد داود تپانو چې پکتیا ولایت ته د ولسمشر غنی د سفر جزئیات وړاندې کول. اوس هم اقتصادي خبرونه له خان محمد سین نو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي ولسمشر محمد اشرف غنی پرون مازیګر د بار وړونکو وسایطو له یو شمېر مالکانو او د ترانسپورټي اتحادیو له ځینو استازو سره په ارګ ماڼۍ کې وکتل. ښاغلي ولسمشر د دوی ستونزې او وړاندیزونه له نږدې واورېدل او د ستونزو په هواري ورسره خبرې وکړې. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس د ستونزو د حل په مقصد یو حکم هم صادر کړ.
کالاهای ترانزیت چرته کې مې با ګمرک خاندار و
دوه ویل کوم وارداتي کالي چې د ترانزیت په ډول د کندهار او ننګرهار ګمرکونو ته داخليږي هلته تخلیه کیږي او د کورنی ترانسپورت په ذریعه بیرته بار او د هواد مختلفو سیمو ته لیږدول کیږي. د هرات ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین وای په پام کې د چپنځدې راتلون کې د انډونیزیا یو شمیر سوداګر او پانګوال افغانستان ته راشي. د دې ټولنې رئیس حمید الله خادم آزادی رادیو ته وویل په دې حق له دواړو لورو ترمنځ خبرې روانې دي. د وویل تمه ده چې د انډونیزیا پانګوال د هرات په ولایت کې د غوړیو د تولیدولو او پروسس په برخو کې پانګونې وکړي. ښاغلی خادم وویل دغه خبرې په انډونیزیا کې د یو نندارتون د لیدنې پر مهال چې د روانې میاشتې په 11مه د هغه هیواد په مرکز جاګارتا کې جوړ شوی و د افغان او انډونیزیایي پانګوالو او سوداګرو ترمنځ شوي دي. افغان پانګوال له دغې نندارتونه هیواد ته راستانه شوي دي او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې داسې دي: یوه بوجۍ قزاقي اوړه 1,150 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلویی بوجۍ 1,800 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 منۍ بوجۍ 1,350 افغانۍ او 14 لیتر غوړي 1,180 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول 1,50 او یو لیتر ډیزل په 4,50 افغانۍ پلورل کیږي. همدارنګه په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 8 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 4.8 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له خان محمد سین واوریدل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنی موضوع. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنی ختیځ کې د کړکیچ د حل په مقصد نن په سعودي عربستان کې خبرې پیلوي. ویل کیږي چې له سعودي چارواکو سره د ریکس ټیلرسن د خبرو په اجنډا کې د قطر او د خلیج د نورو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ حل او نور سیمه ییز موضوعات شامل دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل د پراګ له سټډیو را سره د تکل سیب ستړی مشي هرکلی درته وایو. د لومړۍ پوښتنې په توګه له سعودي چارواکو سره د ټیلرسن په لیدو کتو کې به پر کومو مهمو مسایلو بحث وشي؟
مننه اکرام صاحب. لومړی مهمه موضوع چې پریاس کې د سعودي چارواکو او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په غونډه کې به بحث پرې وشي. د سعودي عربستان او قطر ترمنځ چې دواړه د امریکا متحدان دي د پخلاینې مسله وي. سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي امارات او مصر له قطر سره وبخې خپل ټول اړیکې پرې کړې او په جون میاشت کې پر دې هیواد بندیزونه هم ولګول. سعودي او متحدانو یې پر قطر تور پوری کړی چې د تروریزم ملاتړ کوي او له ایران سره نږدې شوی دی. قطر دا تورونه رد کړي. ټیلرسن تیره شپه د سعودي د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره هم خبرې وکړي او په پام کې ده چې نن به دوحې ته له روانېدو مخکې له نورو سعودي چارواکو سره هم وګوري. پر دې کړکیچ سربیره په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ پراخېدل به او همداراز یمن او د تروریزم پر ضد د مبارزې اړوند موضوعات به هم د دوی د خبرو د اجنډا مهمه برخه وي. اکرام صاحب،
نو دلته دا پوښتنه هم پیدا کیږي چې له دې سفر څخه د یوې مثبتې نتیجې اخیستو یا د دې ټولو هڅو کامیابۍ ته څومره امیدونه موجود دي اصلا؟
ټولې خبرې دا دي چې د دې ماموریت بریا ته امیدونه ډېر کم دي. ښاغلی ټیلرسن تیر ځل په جولای میاشت کې هم سیمې ته د سفر په ترڅ کې یوه ناکامه هڅه کړې وه چې دواړه لوري سره پخلا کړي خو نتیجه یې ورنه کړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په پیل کې ظاهرا د قطر د منځوي کولو د هڅو ملاتړ کاوه، وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړتوب غوښتنه وکړه او په دې وروستیو کې د دې کړکیچ د سمدستي حل اټکل هم کړی و. خو ټیلرسن پرون ریاست ته له رسیدو سره سم په ډاګه وویل چې په دې مسله کې پرمختګ ډیر کمزوری دی. ټیلرسن د بلومبرګ چینل سره په مرکه کې ویل چې د دې کړکیچ حل ته ډیره زیاته تمه نه لري. هغه زیاته کړه چې په دواړو خواوو کې د دې ستونزې د حل لپاره ډیره زیاته لیوالتیا نه لیدل کیږي. اکرام صاحب
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. کور مو ودان. درنو دوستانو، اوس هم یو بل موضوع ته ورزو. په روسیه کې د اپوزیسیون سیاستوال الیکسی نوالنی په بنن له زندان خوشی شي. نوالنی په روسیه کې د ولادیمیر پوتین د رژیم لووندا سیاسي مخالفانو ګڼل کیږي. هغه د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر ضد د مجازو مظاهرو د تنظیم په جرم په شلو ورځې زندان محکوم شوی و. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
اکرام صاحب، د ازادي راډیو د روسي برخي همکارانو دا اوس خبر راکړ چې په روسیه کې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی له زندانه خوشې سو. هغه د مسکو ښار په څنډه کې په یوه توقیف ځای کې زنداني و او پولیسو دغه څو شېبې مخکې خوشې کړی دی. الکسی نوالنی پر حکومت د داسې انتقادي مظاهرو د تنظیم له امله محکمې په شل ورځې زندان محکوم کړی و چې په روسیه کې یې پر جوړولو بندیز نه دی. محکمې پر هغه تور پورې کړی و چې په محکمه کې پر هغه تور پوری سوی و چې په مقرر ډول یې له قانونه سرغړونه کړې ده. د نوالنی ویاندي نن وویل چې الکسی نوالنی به نن وروسته د روسیې په استراخان ښارګوټي کې چې د مسکو په 1500 کیلومتر کې پروت دی خپلو پلویانو ته په یوه لاریون کې چې مخکې له مخکې اجازه ورته اخیستل شوې ده وینا وکړي. الکسی نوالنی په روسیه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سترو سیاسي منتقدانو دی او اعلان یې کړی چې په 2013 میلادي کال کې به د روسیې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. په روسیه کې د جمهوري ریاست انتخابات د روان 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې کیږي. الکسی نوالنی د روسیې په ځوان کول کې زیات پلویان لري او په وروستیو څو میاشتو کې د ځوانانو روسانو ډلو د هغه د دې پیغام چې له اداري فساد سره باید په روسیه کې مبارزه وشي او د روسیې په لوړو دولتي ادارو کې باید د فساد مخنیوی وشي ملاتړ یې کړی دی. د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د روان کال په جون میاشت کې وویل چې الکسی نوالنی په ټاکنو کې د ګډون په قانوني شرایطو نه دی برابر، ځکه د انتخاباتو د کمیسیون په باور د الکسی نوالنی نوم د مالی درغلیو په دوو سترو دوسیو کې اخیستل شوی دی او له هغه سره قانوني چلند هم شوی دی. خو الکسی نوالنی ویلي چې چارواکو په انتخاباتو کې د ده د کاندیدۍ د مخنیوي لپاره داسې دلایل رامنځته کړي دي او دای د چارواکو لولوري د فعالیت د مخنیوي او سیاسي هڅه بللی ده. د مسکو محکمې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د 15 کلیزې په ورځ باندې چې د اکتوبر 8 نیټه وه پر الکسی نوالنی د شل ورځې زندان حکم وکړ. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین چې له تیرو 18 کلونو په هغه هیواد کې واکمن دی او د خلکو په منځ کې هم پلویان لري، تر اوسه رسما نه دی اعلان کړی چې په 2013 میلادي کال کې به دای د جمهور ریاست لپاره ځان بیا کاندیدوي. خو داسې ګڼل کیږي چې ډېر داسې ګڼل کیږي چې بیا به هم ولادیمیر پوتین ځان ټاکنو کې کاندید کړي. د ازادي راډیو خبریالان به په استراخان کې د الکسی نوالنی د نننۍ وینا او لاریون څارنه کوي. نو وروسته به له ازادي راډیو سره دا جزئیات شریک کړو.
ډیره زیاته مننه اغلی جلالزی. اوس به هم د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې واړو چې په کومو مهمو مسایلو تبصری او مقالې خبرې کړي دي. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو بیا هم په هیواد کې ورستۍ او نامنۍ او پکې د پاکستان لاس لرلو ته اشاره کړي او په دې اړه مقالې او تبصری خبرې کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې پاکستان د حقانی شبکې د غړو انتقام له افغانان وخلی تر عنوان لاندې په خپله سر مقاله کې د غزنی د والي له قوله لیکلي چې د اندړو په جګړه کې 15 پاکستانی کمانډوي ځواکونه وشل شوي او 15 نور ژوندي د افغان سرتیرو لخوا نیول شوي دي. سر مقاله وړاندې لیکي د غزنی د والي سرګندونو ته په کتو فکر کیږي چې په افغانستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو په سازماندهي کې د پاکستان پوز لاس لدی او په یو شمیر حملو کې د طالبانو ترڅنګ د افغان پوز پر ضد جنگیدلی هم دي. د سر مقاله لیکونکي په باور وسلوال طالبان د پاکستان له پوځي او مالی مرستې غیر اتوانی نه لري چې حتی یو ورځ جنگ پر مخ یوسي. سر مقاله لیکونکي لیکي په غزنی کې د پاکستانی کمانډویانو وژل کېدو ته په کتو باید افغان حکومت او نړیواله ټولنه پر پاکستان فشارونه زیات کړي تر څو د ترهګرو لملاتړه لاس واخلي. ویساخ پلواکی ورسپانې هم د روسي او پیخو پاړه په یو جلا تحلیلي مطلب کې افغان حکومت پړبللې چې ولې د دغه ډول حملو مخه نشینی ولای. دا مطلب لیکوال لیکلی وروستیو حملو ته په کتو پوښتنه دا ده چې اوس ملامت څوک دی؟ دښمن په هر حالت کې د فرصت په لټه کې دی او چې موقع په لاس ورشي خپل کار کوي، خو هغوی چې د ولس د ساتنې مسؤلیت لري څه کړي دي؟ په مطلب کې وړاندې راغلی ک د پکتیا او کندهار بریدونو ته وکتل شي نو ښکاری چې امنیتي ځواکونه مو په خپلو وسلو موټرو او خپلو مرمیو وژل شوي، خو حکومت تر دې مهاله د دې ستونزې د مخنیوي لپاره هیڅ نه دی کړی. او هیواد دولتي ورسپانې د پاکستان حکومت دی پر ډیورنډ کرښې د خنډونو جوړولو پر ځای په خپل هیواد کې ترهګر وځپي تر عنوان لاندې په سرمقاله کې لیکلي، پاکستان په دې باندې چې د ډیورنډ په کرښه د تلونکو او راتلونکو ترهګرو مخه ونیسي د ازغن سیم د لګولو چارې پیل کړي دي. سرمقاله لیکونکي د امریکا په مشرۍ له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي تر څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یوې سترې ستونزې په توګه پر افغانانو د دغه تپل شوي کرښې په سر شخړو اوارولو ته راودانګي او د پاکستان د وروستیو تحرکاتو مخه ونیسي. په سرمقاله کې د یو شمېر سیاسي پوهانو له قوله لیکل شوي چې پر ډیورنډ کرښه د پاکستان دغه تحرکات بې ځایه دي او په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره باید تر هر څه د مخه پاکستان په خپل هیواد کې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. وخت په کابل کې 12 بجې او 13 دقیقې شوې. فرشته جلالزی راغلی ده او دا به د مهمو خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوي. لاغې نوروز ته د نور بستې په ونیزه خبرونه کې چې محمد حدیث پردیسی کوربتوب کوي، د ټولنیز نظام په جوړښت باندې د ځوانانو په ونډه باندې غږیږي او مېلمه ورسره د ولسمشر مرستیال وین ښاغلی نجیب آزاد دی. زما د لپامه
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په پکتیا کې د وروستۍ تروریستي حملې د قربانیانو په فاتحه کې برخه واخیسته. جمهور رئیس غنی وروسته په پکتیا کې د خلکو یوې غونډې ته په وینا کې هلته د یو شمېر عامل منفیه ځایونو د جوړولو ژمنه وکړه. د تخار په اشکمش ولسوالۍ کې په یوه د چای په هوټل کې په یوه چایخانه کې نن چاودنه سوي چې دوه ملکی کسان پکې وژل سوي او اته تنه زخمیان دي. د تخار د امنیه قومندانۍ ویاند ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د خلکو په منځ کې شوې ده. ولسمشر د په لوګر کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په برکې برک ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان په پوځي عملیاتو کې وژل سوي او شپږ تنه نیول شوي دي. د لوګر د والي ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې په برکې برک کې تیره شپه پوځي عملیات شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سعودي عربستان او عراق د چارواکو په غونډه کې د ګډون لپاره ریاض ته رسېدلی او نن به په سعودي کې له د عراق او سعودي عربستان له استازو سره خبرې کوي. په روسیه کې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سیاسي مخالف الکسی ناوالنی نن له زندانه خوشي سو. پر هغه باندې د مسکو یوې محکمې پر قانون په مقرر ډول د تیری په جرم د 10 ورځو زندان حکم کړی وو. الکسی ناوالنی به لکه څنګه چې د هغه ویان دی ویلي نن وروسته د روسیې په اصرخان ښار کې د خلکو او خپلو پلویانو یوې مظاهرې ته چې اجازه یې اخیستل شوې ده وینا وکړي. او د امریکا 15 ولسمشران هغه کنسرت ته ولاړل چې په امریکا کې د وروستیو توپانونو د قربانیانو لپاره د بس پنې د راغونډولو لپاره جوړ شوی وو. په دغو پخوانیو ولسمشرانو کې باراک اوباما، بل کلینټن، جیمی کارتر، پخوانی ولسمشر جورج بوش او د هغه زوی جورج دبلیو بوش وو چې اول وار وو چې د امریکا 15 ولسمشران په یوه مناسبت داسې یوې غونډې ته رایوځای کې شوي وو.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو پخیر. د نوربسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خرغلې د خبرونه درته د نیم ساعت په مخه بیا هم ز محمد حدیث پردیس درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د نننې خبرونه موضوع مو داده چې د ټولنیز نظام په جوړښت کې ځوانان څومره رول لري. په همدې مسله سره غږیږو. د نننې خبرونه ملمم د ولسمشر د ویان مرسیال نجیب الله آزاد د تموبل نور کړی لنې کمر غسمنګ بل نه منلې خبرونه ترغله آزاد صاحب ډیر خراغلی خبرونه ته
مننه. سلامات اوسئ
کوربدان. آزاد صاحب تاسو ته راګرځو. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې لمون سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې د موضوع پر اړه باندې خپل نظر را سره شریک کړئ او یا که ل قدرمن ملمت څخه کوم مشخصه پوښتنه لري مطرح کړئ. د ټلیفون شمیره تاسو ته وایم 0990 40 15 30 40 0 200 225 55 هم کولای شي چې خپل نظریات لمونږ سره شریک کړي. آزاد صاحب غوښتل مې په پیل کې دا وپوښتم چې ستاسو له نظره په افغانستان کې مشخصا د ټولنیز نظام په جوړښت کې افغان ځوانان څومره رول لري، په دې برخه کې څومره رول لوبولی، او په دې باره کې پیل کې وړم نظر مو اخلي.
مننه. کور ودان د ټولنې په جوړونه کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې یو دا یو طبیعي شی دی چې د ځوانانو هغه انرژي، هغه توانایي چې ځوانان لري، هغه بېل شکه چې نه یې کشران لري او نه یې د پاخه عمر کسان. د پاخه عمر کسان په ذهني لحاظ باندې تجربې ډېرې دي، پوهه یې لوړه وي، اما هغه انرژي چې ځوانان لري هغه یې نه لري. نو په کل کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په هر ګوټ کې د ټولنې په جوړونه کې تر ټولو مهم رول ځوانان لوبولی شي. دا چې په افغانستان کې ځوانان دا رول څنګه لوبولی شي، څنګه لوبولی او تر کومه حده لوبولی دی، پر دې باندې به خبرې وکړو. بېل شکه چې په افغانستان کې د اوسنۍ حالت چې له بده مرغه موږ د یو بدې جګړې سره مخ یو، اما که وکتل سي هغه لاسته راوړنې چې لرو هغه په بېلابېلې برخې کې، په سیاسي برخې کې او که په ټولنیزو برخې کې، په اقتصادي برخې کې، همدغه ځوانان دي چې د تیرو لسو کلو راهیسې ډېر مهم رول لوبولی. که چیرې موږ د رسنیو څخه نیولې، یعنې په رسنیو کې د کارکوونکو څخه نیولې، بیا د دولت په ادارو کې، او بیا که چیرې موږ د افغانستان د هغه سرشمیرنې یو غټه برخه راواخلو، دا هم ټول ځوانان دي. نو بېل شکه چې ځوانان په افغانستان په ټولنه کې د ملا تیر دی، اما ولې نه دي توانېدلي چې هغه لاسته راوړنې چې یوه ټولنه اړتیا ورته لري یا توقعات ځینې کېږي هغومره لاسته راوړنې ولري. د دې مهمه برخه دغه ده چې زموږ ځوانان د یو ډول ویرې سره مخ دي. ویره دغه ویره چې د اکثره ځوانان چې ما ورسره لیدلی دي، او یو له هغو څخه زه خپله هم ومه، چې په دې اند باندې چې موږ یو ناتوانه نه بیلابیل ساحو کې یو ناتوانه ځوان یم، او د ډیرو دغه خلکو سره، دغه ځوانانو سره مخ یم چې دغه توانایي تر ما ډیره ده یا پوهه تر ما ډیره ده. نو دا په رواني لحاظ منفي تاثیرات لري. کله چې ځوان په دې فکر باندې سي چې منا دغه ډګر ته، سیالي ډګر ته وروتو، د پاره حالت سیالي سخت ده، خلک ډیر دي، برخه وال ډیر دي، پکې زما هغه ځای به چیرې وي، دا په خپل یو ډول ټول نشاته بیای. او بل مهمه برخه دا ده چې په افغانستان کې له بده مرغه چې دغه حالت دی، زموږ هر ځوان دا هڅه کړې ده او دا هڅه کوي چې هغه د پیونه یو ډول سیاسي فعالیت ولري، که هغه په مستقیم ډول په ادارو کې کار کول دي، که هغه د مدني ټولنو په چوکاټ کې وي. اما که چیرې هر ځوان په هر ساحه کې، یعنی که یو بزګر دی، په خپل بزګری کې هغه انرژي چې دی لري هغه ته مصرف کړي، یعنی زموږ مشران هم دا وایي، موږ هم دا وایو چې د زده کړو خواته مخه کې. اما ډېر وخت اوس د افغانستان شرایطو په کتو سره ډېرې ځوانان په هغه حالت کې چې هغه اوس ډېر ناوخته سوی دی. مثلا یو ځوان د 25 یا د 30 کلو ترمنځ دی، د پټول ژوند کې زده کړې نه دي کړې، او دا یو لوی قشر دی د افغانستان. نو یوازې دا هڅول چې ته زده کړې وکړې هغه دپاره اوس دا ناممکنه خبره ده، اما د ده دپاره هغه څه چې دی په ځان کې ویني، یعنی هغه استعدادونه، هر شخص یو ځانګړی استعداد لري. هر شخص، یو ځوان کولی شي چې بهترین نجار شي، یو ځوان کولی شي چې بهترین موټروان شي، ځوان کولی شي بهترین بزګر شي، دا هغه قشر. که چیرې د دی دپاره هغه موسې چې په تیر کې وي د ځوانانو د روزن لپاره، د ځوانانو د پرمختګ لپاره چې کارونه کولی، که یغو په سم ډول هغه بهرنۍ موسې یا بعضي افغان موسې یوازې د یو برخه نه وایي ولې چې ځوانان د مثلا زده کړو ته مخه کې، هغه ځوانان چې د زده کړو په مرحله کې دي هغه په خپله هم زده کړې کوي، اما یو لوی قشر دی چې پاته سو. همدغه لامل سو چې ټولنیز جوړنه په ټولنیز سولې باندې ولاړوي. کله چې ځوان په یو ډول د ناامیدۍ خواته ولاړ شي، یعنی ټولنیز سوله له میان ځي، دای په کور کې هم له بد برخورد سره مخ کیږي، خپل هم بد برخورد کوي په ټولنه کې.
هغه به خسته خبرې قطع کوم. دوه د ستاسو خبرونه زما خستنه کوم، چیرته سما خستنه کړی وي. تاسو وایي چې بلې ځوانان مشکلات سره مخامخ دي او باید مبارزه وشي چې په هر شکل وي، کنه؟ دوه مسلې رامنځته کی. یو دا چې تاسو مر سره موافق یاست چې مونږ افغانستان افغانی ټولنه او سنتي ټولنه ده. بل موضوع دا ده چې څو لسیزې کېږي افغانستان له جګړو سره یعنی مخامخ ده او ګڼې ناخوالې دوی. تاسو څه فکر کوئ چې کوم لاملونه دي چې ځوانان د دې لامل شوي چې ځوانان دې ونه شي کړی چې جرأت وکړي په ځینو مواردو کې ځان ته دا جرأت ورکړي چې رامخته شي او دوی په یو شکل په ویره کې دي؟ کوم لامل دي دا چې موږ سنتي ټولنه یو یا دا چې له جګړو سره دا څو لسیزې کېږي موږ مخامخ یو دې هم تاثیر کړی ستاسو نظر؟
دواړه برخو تاثیر کړی دی. ګورئ حتی په یو کورنۍ کې دا یوازې سنتي ټولنه موضوع نه ده، په ډیری یو ټولنه کې یعنی د افغانستان د باندې ټولنه کې هم د ماشومتوبه کله چې مور او پلار ماشومانو ته وایي چې مثلا دغه ورور دی دغه خور دی تر تا ښه ده یا ښه دی په زده کړو کې په سبق کې یعنی یا په نورو د کور په کارو کې کنه، دا دغه ذهنیت د هغه ځایه پایل شي دی ماشوم ته له هغه ځایه د تداویره پایل شي. دا یوه برخه چې دا په تقریبا د نړۍ په بیلابیلو په هر ځای کې ده، نه یوازې چې هلته یعنی غربي ټولنه دي چې سنتي ټولنه هم نه ده، اولته دغه سي ناخوالې او جګړې هم نشته، اما د دې ستونزې سره هلته ځوانان مخ دي. په افغانستان کې له بده مرغه هم دغه شی ډیر دی چې هغه ټولنه چې مثلا کلیواله ټولنه ده، هغه کورنۍ چې د زده کړو څخه محرومي کورنۍ دي، هغه یوې خواته، حتی هغه کورنۍ چې په کابل کې یعنی پلازمینه کې اوسي یا په لوی ښارونو کې اوسي چې د زده کړو زمینه ورته مساعده خپل اولادونه لیږي، هغه هم خپل زوی د بل زوی سره پرتله کوي چې د پلاني زوی یا د پلاني لور خپل لور دغه سره پرتله کوي. دا په خپل پر رواني لحاظ دا ماشوم شاته بیایي او هر څومره چې د عمر تیریږي دا شاید د سره مزل کوي. دوم برخې دا ده چې هغه ناخوالې چې په افغانستان کې وي، هغه ناخوالې چې اوس هم په افغانستان کې روانې دي، دا هم د ځوانانو ته یو ډول دغه سي منفي ذهنیت ورکوي چې کواکې دا هر څه باید یو سیستم جوړ کړي. بېل شکه چې سیستم یعنی حکومت یا په کل کې دولت مور او پلار رول لري د هیوادوال لپاره، او هیوادوال ټول اولادونه دي، دا کار دا مسؤلیت د دولت دی، اما دا دولت په کل کې بیرته دغه خلکو جوړیږي دغه ټولنه څخه. هر ځوان هغه تغیرات چې دی غواړي په ټولنه کې، مثلا زه په یو کوټه کې کینم او زه غواړم چې کاشکې دا هر څه دغه ډول وای، زه یو خاص تصویر جوړوم خپل، نو دغه تصویر کې زه بیا ځان نه وینم، زه د یو نقاش په حیث باندې دا تصویر جوړوم او په دې تصویر کې زه هغه څه غواړم چې زه غواړم، یعنی دغه څه هڅه د ګل ګلزاري، اما د تصویر ته زه یوازې د یو نقاش په صفت چې ما نقاش کړی هو کچې زه خپل په دې تصویر کې ګورم چې زه څه کولای شم په دې کې، زما ونډه څومره ده، زه په کلی کې یو کلیوال یم، زده کړې نه لرم، هم په دغه کلی کې زه څه کولای شم، د جمعه د رغون نشرو تر د کلیوالو تر ستونزو حلولو لپاره د اوبو تر لګولو لپاره پاره دغه څه چې زما په واش کې کچې رضا وکم. هر ځوان په خپل ساحه کې هغه کړنې چې دی د بل چا توقع کوي تر خپل حد هغه وکي، دا ستونزې حل کیږي. اما بیرته زستا سو دغه پختن تر ازما چې ځوانان ولې یو ډول بی جرأت سوي دي، یعنی هغه جرأت لري، یو خدای دی چې افغانستان په ډیر چټکۍ سره پرمختګ وکړي. پرمختګ په دې معنی ډېر خلک دی چې د زما دی خبرې سره په لومړي سر کې هغه ولدي، یعنی یو ډول مخالفت ولري موافق نه یي، اما که چیرې موږ د 2002 ته ولاړ سو، هغه ټولنه چې د طالبانو او د نظام په حالت کې و او دغه نه دا په دی خو صحیح ده په ستونزې ډېرې وي وس همسته، اما په ناڅاپ ډول مثلا دلته زه وس د ازادۍ پر رادیو کې ناسې مدلته په افغانستان کې وس شاوخوا خپل هغه ملي رسنۍ چې موږ لرو د اتیا شاوخوا تلویزیونونه لرو، همدارنګه پوانتونونه دي، همدارنګه هر ځوان حتی نالوسته ځوان د ټولنیزې رسنوي سره تړلی دی، فیسبوک دی، ټویټر دی او نورې رسنۍ دي، د نړۍ سره وتړل سو یو ډول په یو ډول نه یو ډول دا خپل یو ډېر چټک پرمختګ دی. دغه پرمختګ په دغه کې هغه خلکو منډه وکړله چې په یو ډول نه یو ډول امکانات درلود، یا د یو شتمن زوی وو یا د یو چارواکي زوی وو، هغه چې د په څنګ کې وو، هغه په صنف کې ناسو، هغه په د باندې په یو اداره کې د تر څنګ کار کوي، هغه دغه ته ناهیلي پیدا شوه، هغه د فکر وکړ چې دا مزل زما لپاره ډیر اوږد دی او دا خلک زما څخه ډیر مخته ولاړل. که چیرې دغه د لس کلو مزل چې موږ کړی یا د دولس کلو مزل کړه، په هغه خپل طبیعي ډول باندې تلای وای لکه نور هوادونو مزدغت سلری تقریبا لکه موږ چلرو لکه هغه د 50 کلو یو ځوان چې یو ماشوم چې پیدا سوی دی دغه ټولن صدا سره روان دی تر دانه نه پورې هغه د انګزام سره ګریجولی قرار دی وسره تلای دی وسره مقتدا هر څه ناڅاپه راغله مزل ډیر تیز سو خلکو چې امکانات درلود هغه ځوان یو تر لاسه کړل هغه نور په اوتما ډول پر رواني لحاظ بجرتی وس احساسوي.
بله آزاد صاحب تاسو ته بیرته راګرځم ورزو یو وقفه اخلو بیرته قدمونه اوریدونکو له خپل ملمه سره بحث ته ادامه ورکو تاسو اړیکې هم راخلو.
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی آزادی ویب @ rferl .org.
اوریدونکو بیا هم ستړي مشي. بلې آزاد صاحب ورزو یو څو اوریدونکو راخلو. فکر کوم لقندار څخه اړی کلرو مهرباني خبرونه ته خرخلې د خبرونې موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کوم مشخصه پوښتنه هم لري. بلې ستاسو غږ موږ لرو مهرباني. بله او اختر محمد وروره آواز دې موږ سم نه ورو که لږ موقعیت ته دې تاخیر ورکړې چې په شفافه توګه واورو مهرباني. اوس لږ بهتره شو مهرباني اختر محمد رو. بله مننه ورور ستاسو نظر مو واورید نو په دې به وروسته آزاد صاحب بیا تبصیره وکړي. ورزو یو بل اوریدونکی هم راخلو. بفرمایئ شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین؟ خوش آمدین بیادر به برنامه، بفرمایین.
خوش باشین. میخواد یک پرسان از ملمتان میکنم یا یک نظر بسان مدن پرسان این است که از آزاد صاحب بخشی است که در مطبعات خودتان کار میکنن درک خودتان در حصه جوانان در جامعه کدام خدمات و کدام خدمات به نظر دارین؟ یک و دوم نظر این دیگه سر بودا پشتو داد میگم مستن مادر بسید و نظر بسید کم جوانان جزموش فاری لسانس در کچی تخمه سنون در مستوی در کچی تخمه حالا دیگه کار دیتا بیره هده او
بله استاسو غقت شو خو پیام مو واخست. دو پختنی لرلی یو بل اوریدون که امرا خلو بفرماین شنوندی عزیز از کجا تماس گرفتین؟
از دلالباد من تماس نیوله ده خالد احمد.
خالد احمد اخبرونی تخراقلی میره بانی ورور
یواندی و سای سلامونت ازاد سرطا ورور از ما قطعه پشنیخات ده
میره بانی
آزاد صاحب خو ډېرې خوږې خبرې وکړلې خو مهمه خبره دا ده چې ملت ځوانان قرباني ورکوي خو بېرته د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو څخه عاجز دي. یعنې دولت نشي دوی ته هغه سهم ورکړي هغه حقوق ورکړي چې کوم واقعا دوی د هغې د لاسته راوړلو لپاره مبارزه کوي په کلونه کلونه باندې زده کړې وکړي او بیا نشي کولی چې حتی یو عادي وظیفه یو عادي موقف ترلاسه کړي. نو زه له ده نه دا هیله لرم د ځان په صفت د ولسمشر سره او یا د نورو مربوطو چارواکو سره د ځوانانو د حقوقو په مطرح کولو باندې بحث وکړي.
بله مننه ورور خالد احمد له نګرهار نه اړیکه نیولې وه. ورڅو یو بل اوریدونکی هم راخلو بفرمایئ شنوندې عزیز.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني خبرونه ته خبرلې.
صابر مومند نګران خبرې کوم.
مومند صاحب خراغلې خبرونه ته مهرباني.
خوشاله استفتات من منوتا او کارکونکو ته ټول ته اوریدونکو ته سلام.
وعلیکم السلام.
تقدیم مون بعد سلام مزم یو ځوان ما او سما په دې دولت کې زخمی شو ما
ها
بیا می دا دواړه سری خراب شي. رئیس جمهور امر پیسې مې سیم راکړو. رفت احمد ټکټ یې را تراکو. وزیر پسی دوسیه رئیس وزارت داخلی چې بقایا لري تر تعمیل کا چې تا له موږ تقاوت تر کړو نه خو درې جمهور فرمان ما سره دي احکام مې سره دي ځي څنګه چلو کوم زموږ ځوانان نه خو بېخي لاره غلطه ده صاحب.
بله مننه ورور آزاد صاحب ستاسو پوښتنه یاداش کړه. یو بل اوریدونکو هم راخلو خو اوریدونکو که د خبرونې موضوع په اړه سره خپل نظر شریک کړي نو بهتره به وي. بفرمایئ شنونده عزیز از کجا تماس گرفتین؟ ستاسو غږ موږ درو مهرباني.
بله سلام علیکم.
وعلیکم. دا راډیو دې بند نه کړه ورور چې ستاسو غږ مو سم شکل واور.
مننه علاوالدین خپلواک هم د ګیرو
مهرباني خپلواک صاحب خراط لیک خبرونه ته
مننه د ګران ملمت مو سره غلاس وایو او پښتنه می ګران ملمت خداغه و چې د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ او د اندړ ولسوالۍ په دغه ته لږه توجه غواړو چې د افغانستان مظلوم ولس د په بل حالات کې دی په بل رنګ کې دی تاسو توجه د ملمت خدمت ده.
بله مننه ورو کور ودان آزاد صاحب اوریدونکو نظریات هم درلودل پښتنې ملرلې زینوې د خو کټولې سره د پښتنې زینې پښتنې داسې مې چې بیکاری موضوع او محرومیت موضوع په دې رابطه باندې مهرباني.
بلې و تاسو لاند لاند جواب ورکم. اختر محمد ورو د کندهار څخه تماس نیولې او یادونه وکړه چې په کندهار کې ویلابل سیمه کې پولیس پالوي کې داسې ځوانان سته بایسته ځوانان سته اما یې غوته توجه نه کیږي یا هغه څه چې د دې په نوم باندې کیږي تر دې نه ورسیږي. بل شکه دا ستونزې سته. رئیس صاحب جمهور هم په وار وار ویلي دي چې په ویلابل ادارو کې فساد سته. فساد یوازې په دې معنی نه چې معنی یو څوک دی نقدي پیسې اخلي د شوا په توګه فساد هم دغه دی چې هغه حقدار ته حق نه ورسیږي یا اهلکار ته کار نه سپارل کیږي. پر دې باندې رئیس صاحب په تیرو څلور میاشتو کې د بیلابیلو ولایتونو د بیلابیلو سیمو د ځوانانو سره په وار وار ولیدل او د دې څخه غوښتنه وکړه چې د خپل هغه وړاندیزونه او هغه پلانونه چې دی لري یا طرحې لري هغه د رئیس صاحب ته وړاندې کړي. دا ستونزه سته او د دې ستونزې د حل لپاره حکومت کار کوي. موږ انشاءالله زه خپله هم په دې امید یم چې ژر تر ژبه د غزبانانو د ستونزې حل سي. بل ورور د سمې امراض په نامه تماس نیولې و چې هغه د پښتنه زما څخه وکړه چې تر اوسه پورې ما د ځوانانو دپاره څه کړي دي یا د یو ځوان په صفت ما څه کارونه کړي دي. نو زه مشخص دی په دې پښتنه پوه نه سوم چې د ځوان په صفت زما کارونه په دا رسمي چوکاټ کې چې زه د جمهور رئیس د یو ویان په صفت کار کوم او که په کل کې په لنډو ټکو کې به زه دا ورته وایم چې د پوهنتون استاد پاتې سوی یم او ځوانانو ته مې څه نا څه چې زما زده وه دا مې ورکړي دي. تر اوسه پورې مې په سلګونو مقالې همدارنګه څلور کتابه په څلورو ژبو باندې لیکلي دي. څه نا څه شاعري هم کړی ده په بیلابیلو هیوادونو کې مې د ځوانانو په استازیتوب باندې د افغانستان په استازیتوب باندې ونډه اخیستې ده او د دې تر څنګ د جمهور رئیس د یو ویان په صفت هغه یوازې یو محدوده ساحه ده زما د کار چې هغه په ځوانو په سپین ږیري پورې اړه نه لري. زه د جمهور رئیس د یو ویان په صفت د جمهور رئیس یا د جمهوري ریاست یا په کول کې د دولت هڅه مې کړې ده چې د دولت خبرې تر ولسه پورې ورسوم او د ولسو پوښتنو ته جواب ورکړم. نو هغه د ځوان او د سپین ږیري په چوکاټ کې نه راځي یوه رسمي دنده ده. د دې نو سره خالد احمد ننګرهار ولایت څخه د ځوانانو د پاړه باندې ول چې ځوانان نه دي توانېدلی چې هغه خپل حقوق ترلاسه کړي. یعنی
فلاسیال چې قرباني
ورکوي همدارنګه زده کړې لري او وظیفې نه ترلاسه کوي. د دې جواب همدغه دی چې ما د کندهار هغه ورو ته اخترنامه ته ورکړي چې بلې وو موږ په دې خبر یو او د دې څخه هیڅوک سترګې نه شي پټولی. کله چې د افغانستان د هغه سرشمېرنه کې ډېر لوی قشر د ځوانانو دی دغومره ظلم هم د ځوانانو سره کېږي بېکاري هم د ځوانانو سره دی. اما په دې اړه باندې جمهور رئیس د ځوانانو موینیت ته هم هدایت ورکړی دی چې دوی باید کار وکړي او لکه څنګه چې مخکې یادونه د بیلابیلو ولایتونو ځوانانو راغوښتي په وار وار د غوښتنې لیدلې او یو ورسره لیدلې او د غوښتنې طرحې او پلانونه غوښتي دي او خدای دې وکړي ان شاء الله چې هغه متوانیږي او د دواړو خواو دا کار سم شي. صبر مومند ننګرهار ولایت څخه د خپلې قضیه په اړه ویل چې جمهور رئیس دې ته د خپل فرمان لمخې هغه د علاج لپاره څه مالی مرسته مسره کړې او کوم هیواد ته لیږلې هم اوس د کورنۍ چارو وزارت ته ویل چې هغه پاتې پیسې یا هر څه چې وي هغه دې راوړي او د خپل تقاوت وکړي. دا کاملا یو حقوقی موضوع ده چې دا ز یواز دا کولای سم چې دته دا وایم چې هغه اسناد چې تاسو په لاس کې لرئ د جمهور رئیس هغه فرمان چې تاسو په لاس کې لرئ هر ډول چې هغه فرمان لیکل شوی دغه فرمان سره سم بس تاسو سره چلن کیږي هیڅوک دا نشي کولای هغه کورنۍ چارو د وزارت یو مامور یا کورنۍ چارو وزیر وي چې تاسو سره د تیرای وکی علاءالدین خپلواک د ګیرو او د اندړو ولسوالیو په اړه ویل چې دته د حکومت خاصه توجه غواړي موږ د څو ورځې پر دغه باندې اخته یو د امنیتي او دفاعي ارګانونو د وزارت د دفاع وزارت د کورنۍ چارو وزارت پر همدې کار کوي چې هر څومره وکولی شي دغه ولسوالیو دغه امنیتي ستونزې حل کړي.
بله آزاد صاحب، کبیر ته خپل بحث سره وګرځو. یو پوښتنه چې ما مخکې مطرح کوله د اوریدونکو له نظریاتو دوی د پښتون نه وړاندې یو اوریدونکو دا مسله مطرح کړه، که زه لږ وضاحت ورکم چې تاسو د ولسمشر د یو ویان په صفت باندې معلومدار ده چې کافی واټن به مو طی کړی وي او دې مرحلې ته رسیدلی اسي. خدای چې په دې رابطه ځوانانو ته ووایي چې څنګه مو کړی شول چې بلاخره په زموږ ساس په دې ټولنه کې چې متعدد مشکلات موجود دي په غي برلاسي شوي او دې زی تر ورسېد یو نور ځوانانو تم کېدی شي.
پر دې سب ډیر پټ تارو ته ملاس ور واسو خدای دې خیر کوي. وښه دغه زبر لاندې وکم نه پېرم څومره وخت لرم زه تاسو
وخت یو شپږ دقیقې لرو
شپږ دقیقې وخت لرو د شپږ دقیقې ټول دغه شته ورکم
نو کېدای شي چې په دې رابطه کوم بل پښتنه مشخص و او تاسو مطرح شو بخنه غواړم مخکې دینه چې تاسو ځواب ورکې. باورونه د دې په افغانستان کې ځینې دا باور لري چې کڅوک و پیژنې نو ته به یو ځای ته رسیږي. کېدای شي دا مسله تر یو ځای پورې مطرح وي او دا مسله شته، اما دا دلیل ده چې به کوشش نه کوي، کار نه کوي، په ځان کار نه کوي، زحمت نه وباسي. زما د پښتني هدف هم دا و چې په تغیر به تبان. بله
دا شی واجب افغانستان کې نه په ډیرو ځای کې ستا بل شک دا مشکل ستا دا ناسور څورته وایم دا ناسور ستا چې څوک پیژنې به د کار کیږي کنه. اما دا چې تاسو زما په اړه ویل زبرسې لاند ته وایم جمهور رئیس ما په اړه باندې اوریدلې و په 2009 کې په کمپاین کې مزه دی سره و ما آلته ملي دلې و ما په 2014 کې مې منډه تړلو سره و لخو ډېر نشدې نه پیژندم هغه رقم چې وس پیژني. اما دومره خبر وو چې زه دوه لیسانس دوه ماسټرۍ لرم په سلو ژبه باندې لیکوال یم او خبرې کولای سم. نو جمهور رئیس خپل از موږ د یو ملګری چې هغه په جمهوری ریاست کې د جمهور رئیس سره د یو د خاص ولایت پر نمائندګۍ الته مشارکت له جمهور رئیس دا غوښتنه کړې چې ما دې دغه ځای ته راولي د دې ویان په صفت هغه مهال زه په هغه ورځ په پانتون کې وم په درس مې ورکوي په سند کې وم چې دا ملګری ماته زنګ راکړي ول دغه شو کار مکړې د مور ته وخندل مل هدا خل یو مشوره خو به کوله. خو خیر دغه نو سمال به خصمه ده زاماده مزکه یو طبیعي شای دی هیڅ کله به دا سړی نه وای چې د ملګری د پاره یا د هوا د پاره دا ټول شای نه ستاره هوا د پاره زه کار کوم د خاور د پاره کار کوم. اما د دې څخه به سړی سترګې پټی نه کی چې هر څو غواړي په یو شمو موقف کې کار وکړي ډیر څه لاس نه وړي ډیر څه زده کړي دا ټول شای نه سره دي. نو ما هور ته ویل چې بل سم ده دا چې بیا دغه نورسته زه د ډیر ستونزو سره مخ شوم چې هغه وجدي کسيري منا دا هڅه هم وسوله چې اته د باندې داسې خلکو د خواش هغه بيخي په نظام کې دینه هم دا هڅه وسوله چې زیاده ځای ته ولاړ نه سم. اما خبره دغه و چې زما مقاله رئیس جمهور لوستلې وي زما تر دې وړاندې چې زه د ویان په صفت راسم مرکه جمهور رئیس تعقیب کړی وي او د دې خپل غوښتنه وایي نه جمهور رئیس ما هغه ملګری ته ویلی و چې هغه جمهور رئیس سره هم پیژنې او په نظام کې هغه نه دی هغه د ولایت د اساسټوب په اساسوب د سره خبرې کولې. نو کچېره هر ځوان هڅه وکړي او بیل دې چې د هدف د زما یو څکل هدف دانه و چې زه خامخا د جمهور رئیس ویان سم. اما په هغه ساحه کې چې ما کار کړی دی په هغه ساحه کې چې زز دکړی لرم هغه ما ټول تمرکز مې پر هغه کړی و وس یم کوم ډیر کار زه په هغه کوم وسم زه چې د دفتر ولاړ سم زه دوه ساعته حد اقل د کورنۍ لرې په اتاق یم زه خپل مقالې لیکم زه خپل کتابو باندې کار کوم. دا هغه څه دی چې ما ته دغه څه راکړل بیل شک چې ستونزې ستا واسطه ستا دا کیسې ستا هم په دې نظام کې ستا هم د نورو هیوادو په نظام کې ستا. اما کچېره تاسو په خپل صاحبانه کچېره یو ډاکټر په خپل مسلک باندې بیا په خپل ساحه حاکم اسن یو جراح ډیر تمرکز وکي بهترین جراح سی هغه حتمی نه د چغه د جمهور رئیس ورو غاړي هغه تنړی بیلا بیلې اداري ورو غاړي کيو ډیر تکړه لیکوال وی هغه حتمی نه د چغه د حکومت ورو غاړي هغه ممکن نوبل پرایز واخی نوبل جایزه واخلي یعنی هر ځوان چې خپل ساحه کې دغه شی ځان او باسي ځان خپل پیژني کله چې تاسو خپل ځان پیژندئ چې زه څوک یم او زه څه غواړم هغه څه چې تد ستاد نه نه دی هغه ځخ چې ستاد نه نه دی هغه وغواوري هغه وکړي نور حکومت ملګری ټولنه پر دې باندې فکرونه کې چې دای زما پاره څه فکر کوي یا قضاوت دی څه دی بیل شکه چې د کورنۍ د غړي نه نیولې د یو هیواد رئیس جمهور د ټولنې هر غړی به ستا احترام کوي او تا ته به اړتیا لري.
بله او آزاد صاحب یو د قوخ لرو کلن دامره توي چې فکر نه کوي چې د دې باور یا د دې نظر لمن زوړل دا بم ډیر ستونزمن مسله وی او ضرور ده چې څه وغوښتل مې څه پیغام لري ځوانانو ته چې بلاخره مخکمه دا موضوع مطرح کړ چې عمومي باور دا شته ده اما د دې باور بدلول د دې نظر بدلول د ټولنې د پرمختګ لپاره څومره مهم دي.
دغه مخکې چې ما یادونه وکړه چې هر ځوان هغه څه چې دای دی دای په خپل ومني چې زه څوک یم په دې باور سي او ځان له یو سیالۍ څخه وباسي چې د سیالۍ ډګر وباسي دا لکه د ماشوم چې تاسو ماشوم ته همیشه وایي چې ته باید اول نمره راسي په صنف کې دغه اول نمره کې وباسي هغه څه چې دای دی په دغه کار وکي د ته خپل خلک مراجعه کوي دغه باور چې دای ولري په ځان باور په ځان باور په ځان فوکس کول او هغه د خپل دننه ژغ اوریدل دغه هغه څه دي چې او زه د دې ستونزې سره مخ وم دا وس زړشتیا هم هغه وخت وایم چې کله زه وس متيقن سم چې ما فزان باور وکي نو پر ځان باور ته ټول مهم کار دی.
ډیره زیاته مننه د ولس مشر مرسیال وای نجیب آزاد سره په خبرونه کې ملو ول تاسو مننه کوم د خدای په امان
سلامات اوسئ مننه.